بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی ززی با خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوري تاسو نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي درنو ریدونکو د پاکستان د دینی عالمانو یو سلور کسیز هیئت کابل او قندهار ته ځي سوال ده چې پاکستان د طالبانو نه څه غواړي نن د خبرونه په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د زنو ستونزو د حل په لار چارو کې کو.
شنوند عزیز، احد عزیز راستم. بازم خوشوخته سم کې با همکار ارجمندم ای برنامه سپینی خبری رو که راست خدمت شما تقدیم میکنیم. اما طور که شما شنیدین موضوع برنامه امشب اختصاص دادیم به سفر هیئت علمای پاکستان به کابل و قندهار. هدف از این مذاکرات چیست و اینا چی مسائل را مورد بحث قرار خواهد دادن؟ برزی که این موضوع را بتانیم با میمانای عزیز خود تحلیل بکنیم دونتن از میمانای عزیز خود دعوت کردیم که البته بعد از شنیدن اخبار افغانستان منطقه و جهان صحبت با اونا آغاز میکنیم و برنامه را ادامه میدیم.
ویان احمد الله چوال ملګری ملتونه وای د افغانستان په گاوند کې زرګونه افغان کډوال د خوندیتوب په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وای په زرګونه افغان پناهغښتون کې د خوندیتوب او خوژن په لټه د افغانستان په گاوندیو هیوادونو کې میشتي. اوچا پرون په خپل ټویټر لیکلی د دې لپاره چې په زیانګالو حالاتو کې د پناهغښتونکو خوندیتوب بهتره شي او باور رامنځته شي د پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم د افغانستان څنګه بیا د پناه غوښتونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د عکسونو د یوه نندارتون د خبر سره لیکلي هر کال افغانان د شخړو، طبیعي آفتونو او اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخامخ دي. په چمن کې پاکستاني چارواکو تایید کړي چې د پاکستاني دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی به کابل او کندهار ته سفر او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره خبرې وکړي. د ټایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي موخه پر ډیورنډ کرخه په ځانګړي ډول په سپین بولدک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبرې اترې دي. طالبانو تر اوسه کابل ته د پاکستاني پلاوي د تګ په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه د 13 مړي لیږدول شوي. د دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن رسنیو ته ویلي چې له تونل څخه ټول 13 ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي. پرون د سالنګ په تونل کې د یوه ټانکر د اور اخیستو په پایله کې لږ تر لږه 13 موټرونه هم سوځېدلي. د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 25 ملګري خوشي کړي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو CTD او یو پوځي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بنده خوشي کړي. دغو وسلوالو اته پولیس هم یرغمل نیولي. د دغو وسلوالو سره وروسته په نښتو کې درې سرتیري ټپیان شوي هم دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ نن ویلي په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې له خپلو مینو بې ځایه شوي 103 میلیونو تنو ته رسیږي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لویې کمیشنرۍ د ریپورټ پر اساس افغانستان په نړۍ کې یو له 9 هیوادونو څخه دی چې ډیر کډوال لري. د دې کمیشنرۍ په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیونه تنه بې ځایه شوي چې دا د تیر کال په پرتله په 15% زیات دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ادعا کوي چې د دوی له واکته رسیدو وروسته خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی. د د پوینا په تیرو شپږ میاشتو کې نږدې 1,000,000 کورنۍ بې ځایه شوي افغانان د مرستندوی مؤسسو په مرسته خپل اصلي مینو ته ګرځېدلې دي. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دریو کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې ل خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره ګوري. پوتین چې په 2000 کې د کووډ 19 ناروغۍ لپیل راهیسې له روسیې څخه ډیر کم وتلی، نن د بیلاروس پلازمینې مینسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپلو وزیرانو په حضور کې خبرې وکړي. شننکي او پوځي چارواکي وایي پوتین ښایي هڅه وکړي چې لوکاشینکو قانع کړي څو پر اوکراین د ګډ برید لپاره د روسي ځواکونو تر څنګ د بیلاروس پوځیان ځای پر ځای کړي. د عراق په شمال کې پرون د تاوتریخوالي په پیښه کې اته عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی وژل شوي. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي په تیلو بډایه ولایت کرکوک کې لومړی د پولیسو موټر پر یوه چاودیدونکي وسیله ور برابر شو چې وروسته د پولیسو او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. امنیتي ځواکونو ویلي چې په نورو وسلوالو پسې پلټنه روانه ده. عراقي چارواکو د چاودنې خبر تایید کړی او دا یو تروریستي او بزدلانه عمل بلل. د تایلند په خلیج کې پرون د توپان له کبله یوه تایلنډي بیړۍ چې تر 100 کسان پکې سپاره او ډوبه شوي. نن چارواکو ویلي دوی د بیړۍ 15 عمله ژغورلې، خو 10 کسان لا هم د سمندر څپو کې تری تم دي. د تایلند د سمندري ځواکونو یو ویان بی بی سی ته ویلي د څه باندې 12 په تیرېدو لا هم د لټون عملیات روان دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
بیا هم د امریکا غږ د آشنا رادیو د سپین خبرو یا رکو راست پروګرام قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلي. خوشاله یو چې خبرونه اوري او بیا وروسته ستاسو غږ پروګرام کې خپل نظریات څرګندوي. موږ مخکې د نن ورځې د پروګرام موضوع اعلان کړه. د پاکستان د عالمانو یو څلور کسیز هیئت کابل ته ځي او بیا قندار ته ځي. اول ته په راپورټونو کې راغلی دی چې دوی چمن او سپین بولدک کې چې دی او اخیرو کې څه نښتې شوې دي په غیبه باندې غږیږي. د دې نه مخکې هم د پاکستان یو هیئت للی و افغانستان ته د رباني کار په مشرۍ باندې. هلته هم په کابل کې دوی خبرې وکړې د طالبانو د مقاماتو سره. وس سوال دا دی چې دغه هیئت چې ورزی یوازې په همدې مسایلو غږی که نورې مسلې هم مطرح دي. ډېرې مسلې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د مهاجرو مسله ده په پاکستان کې، همداشان امنیتي مسلې دي او د دې تر څنګ ځینې نورې سیاسي مسلې دي. وګورو چې زموږ ملمانه د پاکستان او افغانستان ترمنځ، د طالبانو د واکمنانو ترمنځ د دغو شخړو او روابطو په تاثیراتو باندې چې دا به سا سر وکړي، په دوی څه نظر لري او څه تحلیل کوي. نو ملمنو ته به وشو که خواهم بی عزیزاده سیب.
بله، ما برای تحلیل موضوعات را که شما شنیدین از همکار ما، دو تن از مهمانای از دعوت کردیم که خوشبختانه دعوت ما را قبول کردن و در برنامه هستن. جناب استاد جاوید سنگدل، پروفسور در پانتون سویس و تحلیلگر سیاسی، و جناب سید بلال احمد فاطمی، تحلیلگر امور بین المللی و سیاسی هستند. که میخوایم مطمئن شیم که آقای دکتر سنگدل شما با ما هستین؟
سلام برون بخیر. بله بله
هستیم. تشکر. فاطمی صف شما هم آواز ما رو میشنوین؟
بله آقای عزیز عباس صدایتان دارم. سلام و احترام تقدیم شما.
ممنون از اردوی شما که در برنامه شرکت دارین. خب سوال اول من میخواستم به اجازه زیبا جان شما
خواهش میروانی بوده
معمولا خانما قبلیت دارم
نما و لجنان دکه در پلار نم پواردن و نن بطاعت نو بطر کن
دکتر سپ سنگدل اگر از شما آغاز کنیم صحبت به نظر شما مسائل زیادی بین افغانستان و طالبا هست که مورد صحبت و بررسی قرار گرفته اما این هیئت علمای که از پاکستان به افغانستان که امروز یا رسیدن یا قرار است برسن عمدتاً به نظر شما روی کدام موضوعات صحبت خواهد کردن؟
خب سلام بر شما همکار عزیزتان و رفاقتی شاید ببینین ما مشکل با پاکستان از 40 سال بیسو یا 50 سال بیسو بگیم مشکل داریم و هر زمانی که هر حکومتی که با پاکستان میخواد صحبت بکند بالای از نما تاپی پاکستانی را میدنه که این ها پاکستانی هست و طرف پاکستان هست. یکی از بخش‌های اساسی در مشکلاتی بین دو کشور صحبت و گفتگو هست اما شرط اساسی نشست ها صحبت ها و تفکرات سیاسی اقتصادی بر این است که آیا طرفین از نقطه نظر قدرت مذاکره یا قدرت سیاسی در یک وزن برابر یا حداقل کمتر برابر هستند یا نه. اگر سفرفان بکنیم افغانستان در شرایط خوبی نیستن که با پاکستانی ها مذاکره کنند یا صحبت بکنند. پاکستانی ها امروز در یکی از شرایط های فوق العاده عالی است از نقطه نظر سیاسی، چیزی که میخواستن در 50 سال گذشته در نهایت امروز زمینه برایش مساعد است و اونقدر دست کلان نمیگیرن طالب ها را و یا حکومت کنونی طالب ها را و دست پاکستانی ها از نقطه نظر اقتصادی، سیاسی، روابط با جهان، روابط با منطقه بسیار بالا است و طالب ها هم چون انتخاب دیگر ندارد هر همسایه و یا هر کشوری که با اینا یک روابط خوب داشته باشن یا تبادل افکار داشته باشن اونا لبیک میگن. به اون خود من فکر میکنم پاکستانی ها تلاش میکنن که در افغانستان همیشه یک حکومت یا یک دولت باشه که با تمام خواهشات اقتصادی، سرحدی، ترانزیتی، اجتماعی، سیاسی، رابط و ملل با پاکستانی ها زمینه مداخله را مساعد بسازن یا باشه مساعد باشه و امروز چون شرایطی بسیار فوق‌العاده برشانه به مالودار ارتها پراگنده است. نمیتونیم که بگویم بالا یک مورد مشخص اینا صحبت میکنن مذاکره میکنن چون مسائل مختلف است و هر نوع مذاکره سیاسی یا قراردادهای بین دولت از نقطه نظر حقوقی نمیتونه مورد اعتبار باشه یا به او یک اعتبار ملی ببخشیم به خاطر اینکه افغانستان و حکومتش کام رسمیت هیچ کشور به اسمت نمیشه هر نوع تفاهمات شدی با وجود و قدر قرار دیگه نمیتونیم ما حساب بکنیم مگر این خوب است که صحبت شود و مشکلاتی که بین دو کشور هست و بخصوص افغانستان که متدرش شد شناسایی شد و بالا از این تمرکز شد بشه هستی که این طالب ها در کنار خود اشخاص توانمند در عرصه های مختلف را داشته باشه نه به اینکه پاکستان را متضرر بسازیم به این معنای دیگه که ما بتونیم با پاکستان دیگه هم نزدیکتر شیم کار بکنیم پاکستان از ما استفاده کنه ما از پاکستان استفاده کنیم مثل یک دو همسایه خوب کار کنیم اما متاسفانه از طرف افغانستان فکر میکنم از نقطه نظر قدرت فکری ما فوق العاده در شرایط ضعیف هستیم نمیتونم بالاش حساب کنم.
من نه تاسی نه سنگدل صاحب اول خود تاسی تسلیم شویم خدای چه پروگرام تر اغلی هستی او فاطمی صاحب محترم تاسیم پخیر اغلی خبرونه تسلیم شی د سنگدل صاحب د خبرو په ارتباط دلته یو ټکی زما په ذهن کې راغی او غدا چې دغه د تورخم په دروازه کې چې جنجالونه پیخیږي او یا مثلا د چمن سپین بولدک دروازه کې شي دی او اخرو کې شخړې پیخې شولې او نخته وشوي او د پاکستان عسکرو ته تلفات ووختل یو پکې وژل شو. دغه خبرې مطرح شوې هیئتونو خبرې وکړلې خپل منځو کې او وسوم د دینی عالمانو هیئت ورغلې د کابل کې غږیږي د دفاع د وزیر سره او بیازي قندار ته هلته هم غږیږي. دا مسله خو امنیتی مسله ده سید د دفاع د وزیر سره غږیږي، اما فکر کوي چې دا د دینی عالمانو د سفر په نتیجه کې د دوی د مذاکراتو په نتیجه کې دغه سه مسله چې نه نه یو پرونی یا د شل دې شو کالو مخکنی خبره نه ده حل کیږي، دا د دې امکان لري چې حل شي دا مسله، ځکه یوازې دا موضوع نه د ډېر نور ستونزې هم لري افغانستان د پاکستان سره. تازه مثلا د افغان مهاجرو مسلې دي، بندخانو کې پراته دي، ډېر نور مسلې دي. نو باید کوم تاسو ته فاطمه صاحب محترم سوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات تاسو ته زیبا خوري، حضرت عزیزاده صاحب ته، قدرمن ملما ډاکټر صاحب جاوید څنګه دلته تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلام و احترامات تقدیم وسی.
مننه. وعلیکم السلام.
څنګه چې ډاکټر صاحب محترم په دې اخر کې خپل راو کړ چې دوه مملکتونه ضرورت لري یو نارمل حالت دی او ډیپلوماټیک روابط ته، سیاسي، نظامی، اقتصادي روابط ته، او دا کولای شي چې د ملتونو او قومونو او په حساب د تشنج په حالت کې د دوو حالت دغه ته نارملایزیشن دغه ورکی او شیکولوجي هم د ستای کې سره ژوند وکړي. دا د ډیپلوماسۍ د لحاظ نه هغه تیوري او فکر دی چې په نارمل حالت او په هغه مملکو کې چې په خود مختار او آزاد ووسی هغه دغه پالیسی یا دغه تیوري پیدا کولای شي. د افغانستان او د پاکستان په مسله کې موږ تاسو کوم څه استراتیژیک د دیتا وګورو، دا دواړه مملک په اکثره خپل په مسایلو کې آزاد نه دي، د دوی وابستګي ګانې لري، تړونه لري، او دوی دغه عمل هم چې کوي آزادانه عمل نشي کولای. نه طالبان خپل په کړنو او عملو کې آزاد دي او نه پاکستان خپل کړنو کې آزاد دی. موږ تاسو ګورو دلته د لویو قدرتونو تاثیرات نهایت عمیق دي، هغه چین دی که روسیا ده او که امریکا ده، بیا بالخصوص امریکا په افغانستان او په پاکستان په دواړو کې ډېر عمیق تاثیرات لري. دغه تګراته ګونه ناس او دا خبرې زه فکر نه کوم چې کوم نتیجې ته ورسیږي، ځکه لپاره دي چې دا په خپل ترتیب شوی دی، یو لوی بل استراتیژي لپاره ترتیب شوی دی. موږ تاسو ګورو چې د ټي ټي پی سره ناس کیږي، افغانستان وی منجګری کوي، در حال چې موږ بار بار دا خبره وکړه له اسلامي امر ته موږ دغه منجګری تاسو مکه وي، ځکه دا منجګری نتیجه نه ورکوي او د دنه دښمن استفاده کوي، ځکه دا یو پلان دی ستاسو لپاره، یو دام دی چې تاسو پکې ونیسي چې دغه د ټي ټي پی دلته موجوده ده چې تم سره دغه په سر خبره کوي. دا خبره موږ سومې نه کوله، موږ تاسو وکړل چې تیر میاشت عین هم دا خبره هم پاکستان وکړه چې کچته افغانستان د ټي ټي پی سره لار نه لري، خځم کوم چې منجګری ټوب ولي کوي. دا عین خبره موږ تاسو د امریکایانو واوریدله چې امریکای ویلې چې کچته د پاکستان سالمیت ته خطر پیښی، نو موږ به دا دغه د افغانستان نه غنو او افغانستان کې کچته د هر هغه ډله چې د پاکستان په خلاف استعمال شي دغه په مقابل کې به موږ عمل کوو. د دې خبرو مطلب څه دی؟ یعنی پاکستان چې کوم ادعای کوي چې دلته افغانستان کې تروریزم موجود دی، ټي ټي پی دی یا بل نور ګروپونه دي، د خطر د تروریزم څخه پاکستان ته دی، دا د خپل تیوري نه ده، دا د ویل شوی ته داسې ووایا لپاره دې چې د امریکا پلان دا دی چې پاکستان دا خبره وکړي، دوی دغه بهانه ونیسي، دوی بېرته وشي کولی په افغانستان باندې که فضايي یا په بل رقم سره چې کوم عمله غواړي هغه عملیات وکړي. خبره مطلب دلته څه دی؟ د امریکای پلان دا دی چې پاک طالبان او پاکستان سره ونخلي و جنگ وشي، یعنی دغه منطقه کې په امریکا یو جنگ غواړي، او دې جنگ کې امریکا درې اهداف لري. یو دا دی چې هغه شل کلن کم ضربه چې ورته د طالب نه رسېدلې دغې بدل واخلي، بل هغه په حساب فریب چې ورسره پاکستان کړی دی، تروریزم په جنگ کې پیسې تی نه اخیستې دي او بیرته د امریکای په خلاف لګولې دي، د دنم خپل بدل واخلي. دریم دا دی چې کله پاکستان او افغانستان سره ونخلی او دا جنگ په منځخه کې ګرم شي، پاکستان اصلا د اقتصادي او د سیاسي نقطې نظر نه نهایت او ضعیف حالت کې دی. درسته نظامی حالت نه بلک زره قوه اردوی منظمه ده، مګر اردوی که څومره قوي او منظمه اوسي که اقتصادي شاته وجود نه لري هغه اردو څه نشي کولی. او پاکستان د اقتصاد ملا اتیر مات دی او سیاسي نقطې نظر نه په هرج مرج او اولیګارشۍ سره مخامخ دی. نو په دې وخت داسې یو حالت کې امریکې ته دا یو ښه موقع ده چې امریکا چې په منطقه کې کوم لوی هدف لري هغه ګوري، د ایران نیوکلیر انرژي ده او د پاکستان نیوکلیر انرژي ده. یعنی اتومي قدرت د پاکستان او د ایران چې دی دا د امریکې په سترګو کې اغزی غونده دی او دا د اسرائیل په سترګو کې اغزی غونده دی. په لحاظه اسرائیل د ایران په ایسه کې او د پاکستان په ایسه کې امریکې سره همیش دا خبره کوي دا دوه اتومي قدرتونه باید د صحنې نه لرې شي. که چېرته طالب او پاکستان سره د سرحدي مسایلو په سر ونښتل او دلته جنګ راغی او امریکې ته بهانه جوړه شوه چې دا طرف هم بمبار کړي دا طرف هم، او پاکستان ضعیفه شو، خود به خود امریکې دا بهانه جوړولی شي چې ملګرو ملتونو شورا ته لاړ شي یو قرارداد پاس کړي او امریکې پاکستان ته ووایي چې ته چون د تروریزم د خطر لاندې او طالبان ستا په خاوره کې مخ په قدرت اخیستلو کې دي، نو ته دغه نیوکلیر انرژي چې دغه اسلحه چې دی ده د دې د ساتلو صلاحیت نه لري، ته باید دا تسلیم ورکړي یو د نړیوال درېمې قدرت ته، یعنی غیر مستقیم لکه خپل ځان ته، لکه موږ تاسو که د لیبیا نه چې واخیستله دغه یې ویوړله یا د ساوت افریقا نه چې ویوړله، دا ټولې دنیا په نمایندګۍ امریکا ویوړله. او د امریکا نه نن چا پوښتنه مو نه کړه چې تا د اتومي بټیګانې چې دې مملکتونه راوړې دا تا څه کړلې، خو امریکا ته ولاړلې. نو د امریکا غټه سترګې دلته دا دي، او ستراتیژیکي جنګ په منطقه کې دا دی چې دلته دوی په نامه دي چې دا ګورې د الزواهری وژل په خپله یو پلمه وه، د خالد الخراساني وژل په غزنی کې په خپله یو پلمه وه، د ټي ټي پي سره ناستې خبرې دا خپله پلمه ده، د سپین بولدک جنګ بیا حیات رالیږله کې ناسل خبرې کول او بېرته بیا په میډیا کې دا خبره کول چې افغانستان چې دی فرزن دا تروریزم ته وده ورکوي، د دې تروریزم نه پاکستان ته خطر دی، او بیا امریکا بېرته اختار ورکوي چې که چېرته د پاکستان سلامتۍ ته خطر شو نو موږ به د هر هغه ګروپ چې د افغانستان نه د پاکستان په خلاف عمل کوي موږ به یې د دفاع لپاره اوچتېږو. همدغه امریکا موږ تا سره امنیتي قرارداد درلوده، په لس کالو کې پاکستان لس دفعه په موږ حملې وکړې، دغه امریکا ولې دغه جمله د افغانستان په ایسه کې ونه کړه؟ در حال چې د کرزی د ده سړی و غني د ده سړی و قرارداد امنیتي د افغانستان سره درلوده، مګر دا خبره یې نه کوله، هغې وخت کې په دې دا خبره نه کوله چې په خپل افغانستان کې موجود و، اردو یې موجوده و، قوه یې موجوده و، او دغه جنګ د پاکستان سره دوی نه غوښته. اما چون په خپله اوس وتې دي په منطقه کې، دوی نه غواړي چې فرضاً افغان طالبان هم خپل استقرار پیدا کړي او پاکستان هم حکومت باید متمرکز نشي، ځکه چې د یو ضعیف نظام هم په پاکستان کې په دې غواړي چې په نهایت کې د وشي کولی د هغې د اتومي قدرت چې دی دا د پاکستان نه واخلي او پاکستان په یو شکل کې خلی سره کړي. یعنې په نهایت کې د ستراتیژیکي نقطې نظر نه چې موږ تاسو ګورو په ښکته موږ تاسو دا ډېر واړه واړه قدمونه ښکاري، هله ټي ټي پي حمله وکړله او هله په سپین بولدک کې جنګ وشو، هله په
تورخم
کې یا نور پټان کوم منطقه وه، دنده پټان کې د حمله وکړه، هله په لاندې کوتل، دا ټول هغه پلمې دي چې جوړېږي پلان کېږي او بیا حیات را لیږل کېږي. دغه حیات اوس مخکې د عثمان تقي عثماني په مشرۍ چې حیات راغلی و، هغه هغه صرف د دې ځکه چې دا کارونه د ایسای په ترو کېږي، دغه کسان چې د تقي عثماني چې دی دا د ایسای د اشارې نه بغیر راتللی نه شي، دغه څلور تنه حیات چې اوس راځي درسته په ظاهر کې به څلور علمای خو دې کې باتمن د ایسای او د نظامي دوه کسه یي، دا بدون د نظامي د اشارې نه راتللی نه شي.
تاسو ته معلومه ده چې څوک به یي دا کسانو نومونه معلوم دي؟
فاطمی صاحب اجازه بدین از آقای سنگدل اینو بپرسیم که هیئت های یا علمای سفر علمای پاکستانی به افغانستان و متقابل در گذشته های 20 سال گذشته زیاد صورت گرفته، اما از نظر قوانین بین المللی اینو سنگدل صاحب تنها این سفر علمای پاکستانی صلاحیت اجرایی دارن یا یکی تنها صلاحیت های مشورتی دارن که با طرف های طالبان صحبت بکنن و به حکومت طالبان یک مشوره بتن؟ برزی که امون رقمه که زیبا جان همکارم گفتن و بلال صاحب فاطمی صاحب تشریح دادن، یک موضوعی یک مشکل بین افغانستان و پاکستان وجود نداره، مشکلات بسیار زیاد است. آیا وقتی که این آیت علمای پاکستانی صلاحیت اجرایی اگر نداشته باشند، این رفت و آمد از اینا چی مشکل حل کرده میتونه؟
خب ببینید، تحلیل ما یک ذره متفاوتر است از جناب فاطمی شد کرده لباس ها وقت میخوایم که کمک بس جالبتر شد. ببینید، امریکایی ها در منطقه بدون پاکستان هیچ قدرت ندارد. تمام بدبختی های منطقی در آسیای سنترال آسیا یا در آسیای مرکزی با مغز و دیدگاه امریکا و غربی ها میشه و خاک و جغرافیه و عملی کردنش پاکستانی ها است. غربی ها و پاکستانی ها هیچ وقت آرزوی ندارن که روابط خود را با پاکستان تیره بسازن و یا پاکستان را متضرر بسازن. و پاکستان در یک موقف قرار دارد که من فکر نمیکنم که هیچ کشور روی دنیا جرأتی را پیدا بکنه که پاکستان را متضرر بسازه، به دلیل اینکه پاکستان در جغرافیای یگانه کشور وفادار برای غربی ها. اگر تاریخ سیاسی 50 ساله منطقه رو ما شما تحلیل بکنیم یا 60 ساله منطقه رو تحلیل بکنیم، از روزی که پاکستان تولد شده این کشورها تمرکزشون در منطقه بیشتر شده و رقیب های کنونی و رقیب های آینده خود سخت متضرر ساخته، از جمله روسیه را اگر ما شما تحلیل بکنیم. بران در اینجا مذاکره چی با افغانها میکنه؟ افغانها مشکل ندارن. بنان از نقطه نظر فلسفی رهبریت اگر ما شما تعریف کنیم این صحبت ها شنشت ها و صحبت ها برای افغانستان هیچ وقت نتیجه بخش نبوده، بلکه افغانستان را دیگر هم ضعیفتر میداده. شما در معادلات منطقی و جهانی هیچ گاه از خود عرف نمیداشته باشین در تا زمانی که شما در داخلتان کشورتان تمام پاشیدگی های سیاسی تان منسجم نباشه و یک برنامه مشخص ملی برای ساختن کشور نباشد و یک صدا نباشد. افغانستان اون 50 صدا است، 50 احزاب است، 50 رهبر داره و هر کس به طرف خود یک رابط با کشورهای منطقه ایجاد کرده و نمیتونه برای افغانستان موثر باشد. دفتر این اشخاص مذهبی و سیاسی و در گذشته هم بوده، اینها اهدافی ندارن که یک تغییرات را در افغانستان بیاره. چی را تغییرات میاره؟ چیزی باشه که ما تغییر بیاریم. در افغانستان چیزی نمانده. هر چیزی که ما جور کردیم پس 20 سال 15 سال 10 سال با خود ما به دستای خود به فکر خود خرابش کردیم به منافع کشورهای دیگر. به طور مثال اگر ما شما طالب ها را تحلیل بکنیم، وقتی که طالب ها در کابل آمدن میتونستن که اردوی ملی را حفظ بکنن و طالب ها را در اردوی ملی اضافه بکنن، ما اردوی بساب قوی تر میداشت، اما نکردن. اردوی ملی را پاشیده کردن، پلیس پاشیده کردن، امنیت ملی را پاشیده کردن به دلیلی که اینکه توسط غربی ها جور شده یا توسط امریکایی ها جور شده. خب تمام اردوهای تمام کشورهای روی دنیا از فکر و اندیشه های سیاسی ایدئولوژی های این کشورها استفاده میکنن. اصلا از اوناست، مفکوره از اوناست، فکر از اوناست. بسیاری اشخاص در این کشورها تحصیل کرده. شما نمیتونید که واسه بگین که ما بدون جهان پیشرفته امروز در تمام مسائل کار فاتح شد. پس ما یک مشکل بسیار کلان داریم در داخل. تا زمانی که ما خود اصلاح نکنیم، رهبرها خود اصلاح نکنند و بالا یک برنامه ملی که میتوند به نفع هم افغانستان باشه هم به نفع منطقه به نفع جهان باشه، شاید بیشتر به نفع افغانستان باشه پیشتاز شویم. به طور مثال ما در این منطقه که زندگی میکنیم میگیم 5000 سال تاریخ داریم که من اصلا سرش افتخار نمیکنم. ما نتونستیم یک پول واحد در منطقه داشته باشیم. بیایم ما میتونیم یک پول واحد فکر کنیم، ما پیشتاش این 5-6 کشور منطقه را آسیای مرکزی را قناعت بدیم که بیایم. شاید امروز نشه، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد که نشه بیایم پیشتاشیم. یا به طور مثال بدون ویزا بسته باشه، یک پاسپورت واحد بسته باشه، یا مثلا ترانزیت بسته باشه، یا مثلا قانون تجارت را با یک قانون یکسان 5-6 کشور ایران و مثلا تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان و پاکستان ایجاد بکنیم. پس در اینجا کسی که نیازمند است از خود ابتکار و خلاقیت نشان بده. نیازمند در منطقه ما هستیم، افغانها از همه که بیشتر موقف جغرافیایی خوب هم داریم. ما میتونیم که کشورهای دیگر را با خود تصدیق بکنیم و منافع های ملی منطقوی را ایجاد بسا بکنیم. برای این عمل کردن شما به قدرت فکری فوق العاده ضرورت دارید. یعنی قدرت فکری که توانمندی تحلیل امروز فردا و پس فردا را در عرصه های مختلف داشته باشد، چیزی که متاسفانه اصلا نه دیروز وجود داشت نه امروز. بنابراین تا زمانی که در این هسته ها کار نشه و یک روابط بسیار مستقیم با کشورها که اونا رو ما قناعت بدیم که منفعت شما هم هست، اگر در کوتاه مدت افغانستان متضرر میشه مشکل نیست. تا زمانی که ارزش های منطقه ایجاد شه، وقتی که ما ارزش های منطقه ای ایجاد میکنیم، کشورهای منطقه مجبور میشن که از این ارزش ها دفاع بکنن و این ارزش ها را به هیچ نوا و هیچ وجه منتظر نیست، ولی اگر منافع انگلیسیشون یک اندازه در خطر باشد. حال فعلا کشورها پاشیده است. شما ببینید پاکستان به طرف خود کش میکنه، ایران به طرف خود کش میکنه، تاجیکستان و ازبکستان قزاقستان به طرف خود کش میکنه، افغانستان در بین بیچاره مانده. پس برای اینکه از این بیچارگی خلاص شویم، ما دوباره به یک برنامه کار داریم و ملت‌ها از سه کاتگوری بل یا به سه بخش میتونن سه بخش فاکتور بارش تمرکز کنند. در نخست ضعف ملی و قوت ملی تبدیل شد. دوم برنامه مشخص در منطقه باشه که جایگاه کشور در منطقه چی است. و سوم روابط با جهان باید روشن باشه. ما متاسفانه هم در داخل امروز مشکل داریم، هم در منطقه مشکل داریم و هم با جهان وصل نیستیم، از جهان دور شدیم. تا زمانی که فاکتورها مدیریت نشه، من فکر نمی‌کنم که نتیجه بخش برای ساختن افغانستان باید مذاکره باشه که
حداقل
از
این
ما بتونیم استفاده
کرده. جناب دکتر سپسنگدل و جناب فاطمی سپ و شنونده های عزیز، اجازه بتین که برای دقایق اخبار افغانستان منطقه و جهان بشنویم، باز با جناب سنگدل و آقای فاطمی صحبت در این مورد ادامه میتیم. البته سوالای زیادی هست در نکاتی که شما ذکر کردین، ما حال به اخبار گوش میتیم.
سلام، شب همه شما بخیر. محکمه عالی حکومت طالبان روز دوشنبه 19 ماه دسامبر اعلام کرد که حدود شرعی بر 22 نفر به شمول زنان در ولایت جوزجان تطبیق شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
محکمه عالی طالبان شمار دقیق این مردان و زنان را روشن نکرده است، اما افزوده که این افراد به اتهام فساد اخلاقی، دزدی، قاچاق مواد مخدر و فرار از خانه در ورزشگاه شبرقان مرکز ولایت جوزجان شلاق زده شدند. به اساس اعلامیه که در صفحه تویتر محکمه عالی طالبان نشر شده است، حداکثر مجازات تطبیق شده بر این افراد 25 تا 39 شلاق بوده که در محضر عام تطبیق شده است. در تازه ترین مورد، اخیراً گروه از کارشناسان ملل متحد نسبت به شلاق زدن علنی متهمین توسط حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات این گروه خواسته است تا هرچی سریع‌تر این مجازات را متوقف کنند. در بیانیه شورای حقوق بشر ملل متحد که به تاریخ 26 ماه دسامبر نشر شده آمده است که از 18 ماه نوامبر بدین سو حکومت طالبان بیش از 100 نفر به شمول زنان را در ولایات تخار، لوگر، پروان، لغمان و کابل در محضر عام شلاق زده است.
ادامه خبرها. سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط مقامهای طالبان رهبری می شود تایید کرده است که حدود 1500 مهاجر افغان که فاقد مدرک هستند در پاکستان زندانی بوده و تلاش ها برای رهایی آنان ادامه دارد. این سفارت نوقت روز یک شنبه با نشر اعلامیه ای گفته است که از جمله حدود 2000 مهاجر افغان که در پاکستان زندانی هستند، طی 3 ماه گذشته بیش از 500 نفر آنان از زندان‌های مختلف آن کشور رها شده اند. سفارت افغانستان در پاکستان که تحت اداره طالبان است، با بیان اینکه تلاش‌ها برای آزادی سایر مهاجران زندانی ادامه دارد، گفته است که این سفارت با اداره‌های زیر دستش، با وزارت امور خارجه پاکستان و وزارت مهاجران آن کشور در مورد بازداشت افغان‌ها در مناطق مختلف پاکستان و ویژه در شهر کراچی در تماس هستند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش شمار تلفات ناشی از آتش گرفتن یک تانکر تیل در داخل تونل سالنگ خبر داده و گفته است که در این رویداد تاکنون 31 نفر جان باختند. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه 19 ماه دسامبر با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که شمار مجروح شدگان این آتش سوزی به 37 نفر رسیده است و ای افزود که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش تلفات ناشی از این حادثه وجود دارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقامها در پاکستان امروز دوشنبه در حال مذاکرات را با جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان روی حل یک معضله گروگانگیری آغاز کردند که شمار از زندانیان این گروه با حل سلاح زندانبانان یک مرکز مبارزه با تروریسم در شمال غرب آن کشور 4 نظامی و 2 کارمند مبارزه با دهشت افغانی را به گروگان گرفتند. نیروهای امنیتی پاکستانی مرکز را محاصره کردند که گفته می شود در آنجا جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان به سر می برند. این در حال است که محمد علی سیف سخنگوی اداره ولایتی خیبر پختونخوا گفته است که مذاکرات با رهبران گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان جریان دارد و مقام ها تا کنون پاسخ را از جانب آنان دریافت نکردند، ولی گروه تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه گفته است که این ملیشه‌ها خواهان انتقال امن از پاکستان به افغانستان شدند، ولی تا کنون پاسخ را از مقام های پاکستانی دریافت نکردند. به اساس گزارش ها کم از کم 1 کارمند این مرکز مبارزه با دهشت افغانی در این رویداد توسط ملیشه ها کشته شده است. مقام های محلی در اوکراین گفتند صبح روز دوشنبه چندین تیاره بی پیلوت پایتخت اوکراین را هدف حملات متعدد قرار دادند. این حملات در آستانه سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به بلاروس انجام شده است. این حمله 3 روز بعد از یک تهاجم دیگری روسیه بر کیف رخ داده است. رویدادی که مقام‌های اوکراینی آن را بزرگترین حمله بر کیف از زمان آغاز جنگ می‌دانند. این در حالی است که مسکو می‌خواهد با حملات وسیع زمینی و هوایی اوکراین را تحت فشار قرار دهد. مقام‌ها در کیف گفتند روسیه 23 حمله تیارهای بی پیلوت را در حال بر کیف انجام داد که مردم در خواب بودند، اما نیروهای اوکراینی 18 فرمانده آن تیارها را سقوط داده است. تلفات در نتیجه این حمله گزارش نشده است. خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقام های امنیتی در شهر تورنتوی کانادا می گویند که شامگاه یک شنبه 18 ماه دسامبر در نتیجه گلوله باری در یک ساختمان رهایشی 5 نفر کشته و 1 تن دیگر زخمی شده اند. جیم مکسوین یک مقام پلیس محلی گفت که مهاجم مظنون در درگیری با پلیس کشته شده است. هویت مهاجم که به تنهایی عمل کرده تا کنون افشا نشده. مقام های امنیتی گفتند که در مورد انگیزه حمله و رابطه میان مهاجم و قربانیان این رویداد تحقیق جریان دارد. و خبر آخرین که به روز دوشنبه شمار از کشتی ها و هلیکوپترهای تایلندی در جستجوی بیش از 30 تن از عمله بودند که پس از غرق شدن کشتی جنگیشان در بحیره تایلند بعد از 17 ساعت هنوز هم ناپدید هستند. تا بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت محل 75 تن از عمله این کشتی نجات داده شده بودند، اما 31 تن هنوز هم ناپدید بودند. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در آمریکا آشنا رادیو د سپین خبری د روک و راست پروگرام قدر من اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. د بلبنو سره خپل بحث ادامه ورکو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتی مسایلو د حل موضوع عمومي موضوع ده چې په دې خبرونه کې وربند زموږ درنه ملمانه خپل تحلیلونه او تفسیرونه وړاندې کوي. یو سوال د سنگدل صاحب د خبرو نروس دغه دا چې سنگدل صاحب ویلي چې امریکا ته پاکستان ډیر مهم دی په هر لحاظ، او اوس قدرت داسې جرأت نشي کولای د پاکستان په برخه کې. دا یو موضوع. بله مسله دا ده چې امریکا هم دغسې د طالبانو سره همکار کوي، لکه څنګه چې ډیر تحلیلګران وایي چې د دوی ترمنځ ځینې توافقات شوي دي چې د امریکا ګټې په سیمه کې وساتي. اوس چې په کرخې باندې د دواړو ملکونو ترمنځ ځینې مشکلات موجود دي یا نښتې کېږي، او پاکستان کې دا نوی حکومت چې کومه پالیسي او دریز لري، دغه ته په کتو سره که داسې موضوع مثلا مطرح کړم چې دغه د ډیپلوماټ ورځپاڼې لیکلي دي چې وایي د سرکاري چې دا د ټي ټي پی په مقابل کې د زیاتو اقداماتو نه وروسته چې په افغان طالبانو د پاکستان کوم فشارونه وو هغه نتیجه ورنکړله. نو اوس کوي بیا هم دوی د ټي ټي پی ملاتړ ته دوام ورکړي، مثلا طالبان خي دوی ورکړي دغه ملاتړ ته ادامه، نو دا به د پاکستان په دی نوي حکومت باندې د پالیسي باندې څه تاثیر وکړي، یعنی تاثیر پې لري که نه لري د دې دواړو ملکونو په روابطو باندې چې ویل کېږي نږدې روابط لري سره. فاطمه صاحب غواړم ستاسې نظر واورم دې برخه کې.
زیبا جان، دو ټکو باندې باید زه دا وکړم. یو خو دا دی چې پاکستان د امریکې د عمق ستراتیژیک د جمله د ممالکو نه دی، دغه دوه تاریخي مثالونه تاسو در کوم په 1950 کې چې کله چې هندستان په پاکستان باندې حمله وکړه او دی پاکستان ته په امریکانو دغه وکړه چې تاسو جنگ نه پښام مزه یعنی جنگ ته ادامه ورکړي چې موږ یو جنگي کشتی در روانه ده کراچۍ ته در رسیدي هندیانو حمله وکړه د دې خاورې تم رانه نه وتل امریکایان تر اخره پورې د دې کشتی کراچۍ ته راونه رسیدل نه نه پورې پاکستانان دا وایي چې کله د ضرورت وخت په امریکا موږ سره ونه درېدل بلکې موږ ته پری برک او زموږ سره په مهم وخت کې چې کله زموږ خاوره د هند اشغال لاندې و یعنی په دې حرکت سره امریکایانو دا څه کار کړی چې دلته خو پاکستان ته ویلي چې ته جنگ ته آماده اوسه زموږ کشتی در رسیدي اما پس شاد د هند سره ولاړ او هند ته ویلي چې په حمله وکړه نو هغه دا یو تاریخي دغه دی بل داګه ورهم کالج به هندستان حمله وکړه د کشمیر په منطقه کې په پاکستان باندې هغه کې است دوه پیلوټان دی ونیول یو په اسرائیلو او تاسو معلومه ده چې د اسرائیلي پیلوټان د امریکایو د غربي استخباراتو به اجازه نه فرضاً نشي کولای چې عملیاتو کې اشتراک وکړي اما کله چې دغه پیلوټ ونیول شو تاسو په نړۍ کې ګوره اوله کې پاکستان اعلان وکړ موږ دوه پیلوټان ونیول خو په ظرف یو ساعت بعد به اعلان وکړي چې موږ یو پیلوټ نیولې او یا بل پیلوټ د دې مخفي شو ځکه چې هغه اسرائیلو او د غربي نړۍ استخبارات سره تړلې او نه پلاځ هغه د دې وڅ پارل شو نو د دا دوه شی موږ ته دا ثابتې چې ام پاکستان د امریکای لپاره دومره شارک اهمیت نه لري پاک امریکای ته مهم خپل او د استراتیژي کې دا هیته مهم ده چې همدغه طالب که سبا د امریکا سره لار جوړه کړل او افغانستان وشي کولای چې خپل مرکزیت د خارجه پالیسی د امریکا لپاره لار جوړه کړي بیا پاکستان هغه ته مهم نه ده هغه ته مهم ده چې څنګه د پاکستان اټومي قدرت د منځه ویسي او دا د منځه صحنې نه لري کی او که فرضاً دا کار هم کوي او پاکستان ته ځکیږي د کاملا پاکستان د منځه نه دی دکه چې پنجاب یو لکه پاکستان پاتې کیږي او د هندو د افغانستان ترمن به حایل منطقه یو کې د امریکا الته موسی ځکه چې پاکستان باندې هیڅ ځای فقېږي د فقېږي امریکا الته خپل پایګا ساتي مګر په حال کې د افغانستان سره خپل روابط ساتي بل خبر دا ده چې امریکا لپاره په منطقه کې جنگ په دې مهم دی کاغذ د پاکستان په قیمت او د افغانستان په قیمت چې دغه جنگ په دغه منطقه کې بایز د حایل دی د روسیا او د چین د روابطو کې تجارتي منځ روابط په منطقه کې نه جوړیږي اقتصادي هب نه جوړیږي دا کم شي چې موږ وایو چې د مملک په کچته اقتصادي ودوتی امن راځي سول راځي دا هغه شی دی چې غربیان په دې منطقه کې نه غواړي او د همدې لپاره د جنگ ورته لمن وهي فلهذا دلته چې موږ تاسو دا کم شان ګورو دا ټول یو پلان لاندې پلان یې ځکار دی پلان لاندې کیږي بل راځم دې چې کیدې تاسو اشاره وکړه چې د داعش مسله د ټی ټی پی مسله د القاعده مسله دا ویل کیږي چې دا طالبان دي او طالبان دې ته حمایت ورکړي دا او طالبان دې ته فردن مرکزونه جوړ کړي تعظیم تاسو دا دی د څلورو حملو په غنا کې وګورو حمله په سفارت دی روسي کې چې دوه ډیپلوماټ او یو محافظ پکې مړ شو دا داعش قبول کړ چې داعش کړي و حمله په دغه د چنای په باشندگانو په دغه بلډینګ باندې هلته داعش دا قبول کړ چې دا حمله داعشانو کړي و حمله په امیر د حزب اسلامي ګلبدین پټیا باندې دوه تنه تاجکستاني چې ځانته د داعش خراسان غړي د کول هغه په کې دخیلو حمله په سفارت د پاکستان یو تاجکستانی چې داعش خراسان پورې مربوط وو اوس راځي دا موږ تاسو وګورو چې دا څلور واړه حمله د داعش یا د بهرنی ملک د داعشانو یعنی تاجکستانیانو په ذریعہ شوی دی آی یو مملکت خپل په خوره کې د سی وګړي ځان ته په خپل ځای ورکوي تربیه کوي چې هغه نظام ته په خپل ضربه ورسی توان کی یعنی که دغه تاجکستانیان یا دغه داعش یا القاعده یا فردن چې کی پیته که په پاپو طالبانو ځای ورکړي او همدغه بیرته راځي په کابل کې ادم د استحکام پیدا کوي فردن پر روسي سفارت حمله کوي په چشنایانو حمله کوي په اسلامي باندې حمله کوي په سفارت نو دا څه رقم نظام دی چې خپل ځان د لپاره خپل دی وجود د تباهي لپاره ځان ته په خپل روسي ګروپونه تهیه کوي ښکاره خبره ده چې دا ګروپونه د دې د حمایت لاندې نه دي د دې سره کوم اړیکې نه لري بلکې دا لوی بینالمللي اړیکې لري او د بینالمللي پلان لاندې دا خلک جوړ شوي دي په افغانستان کې دا تابع کیږي او د امغی نه خپل کار اخیستل کیږي افغانستان په متهم کیږي تر څو چې د بینالمللي لوی پلانونه کوم دي هغه په تطبیق کړل شي موږ تاسو وکړل الزواهری شل کاله په کراچی کې وسیده د الزواهری کورنۍ کراچی کې و خپل غربي میډیا دا ولیکل چې الزواهری په تیرو شل کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې و د استرالیا ته سفر کړی دی د اروپا ته هم سفر کړی دی او د شرق میانه ته هم سفر کړی دی په دې وخت کې آیا د امریکا سیاسي ویده و آیا آیسای ویده و چې د پاکستان نه پروازونه کول اما کله چې طالبان قدرت سره رسیږي بیا الزواهری په افغانستان کې ظهور کوي در حال چې الزواهری په افغانستان کې نه و په پاکستان کې و د سیاسي او د آیسای په ګډون سره دا کابل ته راوځل شو نس کړل شو بیا په حمله وکړل شول دغه خالد الخراسانی دا په پیښور کې و اما کله چې طالبان قدرت راځي دا غزنی ته وړل کېږي نس کېږي بیا په باندې ډرون حمله کېږي دا څه لپاره کېږي لپاره دی چې هغه په دنیا ته چې ویل کېږي چې افغانستان کې القاعده وجود لري ټي ټي پی وجود لري داعش وجود لري د دې د اثبات لپاره دا کار کېږي او په دې کې سیاسي او آیسای دواړه شریک دي دا شریک دا کار کوي پلان باندې کوي لپاره دي کې خپل دا نظام چې دی ویش طالبان خپل د خوراک ګوري نه لري خپل د نظام د چلول لپاره سیستم نه لري هغه څنګه کولی چې څلور زره د ایشانو ته کومک وکړي اته زره ټي ټي پی ته کومک وکړي همدارنګه په حدود لس پنځه زره د چچنایي او تاجکي او ازبکستاني او چینایي د دې د القاعده هم کومک کوي یعنی دا د انسان د عقل منطق سره نه جوړیږي د کارونه لوی بودیجه لوی حساب او لوی کتاب او لوی پلان ګلزاري غواړي چې د پاک طالبانو په دې سیستم کې زدا دغه توانای نه ګورم چې دومره لوی پلانونه
ولري یو سوال بلوب خې کچېره دغه د جی ټی پی دغه سي بریدونه ادامه ولري داخله د پاکستان کې په پاوز باندې په پوسټو باندې یا مثلا یو خبر بلو چې دوی نیول شوی و ډیر کسان د تروریستان په نامو زندان کې وو او د دوی نه تحقیق کېده بیا دلته جګړه پیښه شوه وسلې واخیستې ډیر کسان خپل ملګري آزاد کړل چې هغه ټول د تروریستانو په لیست کې دي یا تروریستان وو دغه مسایل کمدسې ادامه ولري دا د افغان پاکستان به یعنی د تاریخ کې چې پام دی کسانو پسې دنه نه نه وځي افغانستان ته
ګورې د بهانې لپاره دا کار دی کې دغه چې د زندان کې چې نفر ونیول شو دی بیا ویل چې مونږ ته ترسته دا کسان یا وژنو یا مونږ ته اجازه راکړي چې موږ افغانستان ته ځو دا ګورې دا په خپل آیسای دغه لري د ټي ټي پی کې دوه ګروپ دی یو د پاکستان د آیسای ټي ټي پی دا یو هغه ټي ټي پی دا چې د ولی محسود ټي ټي پی دا د ولی محسود ټي ټي پی پرون اعلان وکړ چې موږ په خپل پاکستان کې یو د پاکستان د نظام په مخالفت کې جنگي او لاس کاله ونهي نظامي لرو چې موږ د جنگ ته ادامه ورکو موږ ضرورت نه لرو چې موږ افغانستان ته عقب نشینی وکړو دغه ډلې چې اعلان کوي چې یا ماته دا نفر مې خوش کړي یا ماته د افغانستان ته لار راکا دا ګوري دا خپل ملګری جدا د ایسای هغه ډلې ده چې دې لپاره چې دې دا ثابت کړي چې وګوره دا ډلې افغانستان پورې راتلري دې موږ نه لار افغانستان ته غواړي په لحاظ افغانستان دې کې داخل دي چې دا بهانه دوی ته جوړ شي چې یا خپل نظامي ځان یا فرزند په امریکای درون تیارو په ذریعہ افغانستان باندې خپل عملیات کوي یعنی دا غ بهانه جوړی ده لپاره د عملیاتو د افغانستان په مقابل کې کولته او په عین حال کې ما مخکې په اول سوال مقابل کې په اوله برخه د پروګرام کې تحلیل وکړ په لوی لاس کې د امریکای پروګرام دا دی چې دغه وړو جنگونو بهانو په ذریعہ دغه د دوه طرفو دغه جانب طالب او پاکستان بای سره په جنگ کې ونخلي کله چې په دې ساحه کې جنگ ونخته په خوده او پاکستان دی نظامی او اقتصادي نقطه نظر نه ضعیف کیږي هغه نه هند کوړه غواخ وک او په پنجاب باندې حمله وکړه نو پاکستان داس یو ونربل حالت ته راځي چې هغه دی بیا د نظام د کنټرول نه وځي کله د کنټرول نه وځي د مجبوریږي امریکایان ورته وایي چې ښه ته خپل نظام نشته تلې حالت دم خراب دی نیوکلیر اساس د ماته راوځي
خوش مننه
تشکر دا هدف د امریکا د پاکستان نیوکلیر اساس دا پروګرام اوس نه دی په 2001 کې چې کله امریکای په افغانستان حمله کوله هغه وخت هم حمله په افغانستان هدف نه و هدف پاکستان او چې نیوکلیر اساس دې تي وخت خو بوش ځان د امریکای په کې داسې واجو چې امریکایان ځان ته حیران کړل
او ګورو چې سندرس په نظر لري ساس د دې تحلیل باره کې چې دا دومره لوی نقشه ده او امریکای پر اس کړل
بله مخصوصا سنگلس په یک نقطه دیگر هم شما پیشر ده صحبتهایتان گفتین که ارزش‌های منطقوی باید یک جا شود یعنی منظور یک اجماع منطقوی به این در حال است که خواست پاکستان یا پاکستان به حیث یک کشور حامی تروریسم گفته شده، خوانده شده همیشه. این اعتماد بر سر پاکستان وجود داره به نظر شما که یک اجماع منطقی به نفع افغانستان ای تشکیل بده و کوشش بکنه در این راز مداخلات که آقای فاطمی در او مورد توضیحات بیشتر دادن ای را انجام بده؟ قابل اعتماد است پاکستان خودش؟
ما شاید درست تحلیل نکنم، اما اگر جهان بخواهد که پاکستانی ها را خل صلاح بکند یا توجهشون بالای به مردمشان باشد، جهان 30 سال 40 سال است که چشم خود افت میکنه در قبال پاکستان از نظر تولید تروریسم و دهشت افغانی در منطقه. استخبارات جهان آنقدر قوی است که می لحظه می فهمد که ما شما با شما چی صحبت میکنیم و بالای چی صحبت میکنیم، و اگر بخواهند که پاکستان را متضرر بسازند بسیار به سادگی از نظر مشکلات اقتصادی از هزار مشکل دیگر که اسمی که در قبال روسیه یک اول قدرت منطقه‌ای است و قدرت جهان است، امریکا توانست که تمام دنیا را منسجم بسازد تا روسیه را متضرر بسازد، پاکستان خب بچه‌م تکتف است. اما نه خیر، برعکس، پاکستان فرزند این کشورها، پاکستان یگانه کشور وفادار با اعتماد و بالایش که حساب میکنن در منطقه است و هیچ گونه نمیخوان که روابط خود را با پاکستان این کشورها متضرر بسازد. یک نقطه که من تقریبا در نقطه مطمئن هستم بالایش. بچه دیگر این است که پاکستانی ها میخواد چون نامشون به سطح جهان بد است از نقطه نظر توریسم بین‌المللی، حالا میخوان که جهان را قسم خنات بتن که نه خیر، مشکل در پاکستان است، مشکل در افغانستان است، توریسم در افغانستان است، اما مشکلات در افغانستان است و حتی تمام انفجارات و مشکلاتی که امروز در افغانستان بشه با مغز امریکا و با عملکرد پاکستان از داعش و القاعده تمامش میشه در افغانستان در رأسش ایناست و پاکستانی ها عملی میکنن. این را همگی میدانن. بعد بدلیل این که دیگر کشورها جرات نکنند که در منطقه سرمایه گذاری 20 ساله امریکایی ها را بخصوص روسیه، چین و ایران کشورهای دیگر چشم خود را برای صرف بکنند. پروژه و پرسش شما که بالای پاکستان اعتماد کردن خواهد. ببینید در سیاست قدرت فکری انسان میتونه تمام چیزها را پیش بینی بکند. ما ضرر ندونه که بالای پاکستان اعتماد بکنیم. پاکستان هیچگاه نمیخواد که افغانستان قوی باشد. ما از خود سوال بکنیم که ما اینقدر خلاقیت و توانمندی سیاسی داریم که ضعف‌ها و پوشیدگی‌های خود را به قوت تبدیل بکنیم و منطقه را منسجم بسازیم. ما چون از نظر جغرافیایی که ما شما در منطقه داریم ما یک موقف بسیار خوب قرار داریم، اما بدبختان در دست رهبران بیکاره افتیدند، رهبرانی که توانمندی فکری ندارند. ببینید تمام چیز از جنگ نمیگرد، فکر انسان قوی ترین چیز است که میتونه تمام ارزش ها را تولید بکنه و تمام ارزش ها را از بین ببره. بنان اگر افغانستان قادر به این شود، رهبرانشان که پشتون و تاجک و ازبک و هزاره و هندو و اینها را بگذارن و یک افغانستان با یک هدف با یک اراده، ما افغانستان را میسازیم، نه به خاطر همسایه خود ما منتظر بذاریم، به خاطر که ما خود ما کار کنیم با خود همسایه ما با ما کار کنه. ولی باید برنامه ریزی کار داره. یکی از برجستگی های یک رهبر یک حکومت برنامه ایش است که ما در افغانستان اگر تعریف بکنیم 50 سال از افغانستان هیچ برنامه، نه برنامه ملی دارن نه برنامه منطقه‌ای دارن. اصلا خود جغرافی ترانزیتی افغانستان ما میتونیم که منطقه را با خود وصل بسازیم، یعنی معنایش این است که اگر منطقه با ما نیاز نداره، ما باید تمام نیازمندی های منطقه از نقطه نظر آب است، از نقطه نظر ترانزیت است، از نقطه نظر برق است، از نقطه نظر کنکشن بعضی کشور با کشور دیگه است کار کنیم که چطور ما در 15 سال آینده 10 سال آینده خود به خود منطقه را با خود دست میکنیم و منافع ها زنجیری میشه. از دلیل دانش سیاسی کار دار. دانش سیاسی به زور نمیشه، به امتحانی نمیشه، به انفجار نمیشه، به فکر و اندیشه قرن 22 قرن 21 2022 2023 2030 میشه، چیزی که در افغانستان همیشه کم رنگ بوده. شما میاد در ساختارهای طالبا ببینید کدام در کدام ساختارش اشخاص هست که فکر اندیشه قرن 21 2030 2035 داشته باشه. اونا برای روز فکر میکنن، برای تا بر سال فکر نمیکنن. بنابراین تا زمانی که ما در استراتژی‌های ملی خود تغییرات را نبریم و تمام سیاسین ما که از ما آزرده است رفتن به دامن تاجکستان و به دامن پاکستان و به دامن امریکا سیاستمدارا خود انداختن، بگویم برادر بیاین پس به دامن کشور خود بیاین، بیاین ما شما سر یک نظام فکر میکنیم که نظام قوی توانمند باشه. و امروز شرایط مساعد است. یکی از با تمام بدبختی های طالبان، خرابی های طالبان، خوبی که طالبان امروز دارن، قدرت سیاسی را منسجم کردند. دعوای سیاسی نیست. اما این قدرت سیاسی که فرق نمیکنه، در پالوی قدرت سیاسی قدرت فکری نیاز است. قدرت فکری و قدرت سیاسی با تعهد ملی یکجا ما دست افغانستان را به قوتش تبدیل میکنیم و باز ما میتونیم با پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، دیگر کشورها مذاکره کنیم، قناعت جان بدیم، بگویم بیاین یکجای کار کنیم. ما بتونیم یک بسیار مثال ساده بتونیم که پرارفی نشه. در افریقا ببینیم بسیاری ما میبینیم افریقایی ها در فقر دچاری گردن، بسیاری کشورهاشون یک پول واحد دارن، یک قانون تجارت دارن، ویزه ندارن، قرارداداتشون مشترک است، کار میکنن. پس کشورهایی که نیازمند بود این در اختراع را ایجاد کردن، پیشنهاد کردن، بود یک جا کار میکنن. ما که از 5000 سال پیش تجارت میکنیم، ما با ایران بریم ویزه کار داریم، پاکستان ما ویزه کار داد، تاجیکستان ما ویزه، ما نداریم که این مشکلاتی که در تقریبا یک است بالاش فکر نمیکنن این را حل بکنیم. شاید برای امروز بسیار گپ کلان باشه، اما آغازش باید امروز شوه، باید تطبیقش 5 سال بعد باشه، 10 سال بعد باشه، باید آغازش شوه که نسل آینده ببخشید میراث بدبختی رو باز ریسیو نکنه، یا بعد شما میراث بدبختی انتقالات یک میراث باشه که اولا حداقل توانمندی رو شادانش داشته باشه، در غیر حال امروز تصادفی پیش میریم و نمیتونیم اقتصادی یک کشور
دیر من ندیر لگ وقت پاته ده محترم عزیزاده صاحب که اجازه بی دغه ډیر ښه خبره دی وکړه چې موږ باید ملي ستراتیژي ولرو، صحیح، او دا باید فکری قدرت سره یوځای شي. دغه شرایطو کې چې دوی درنو ملمنو او نورو کارپوهانو همیش دا خبره کړې ده چې ټول گاونډیان او خواوشاته ملکونه او غرب او امریکا دوی خپل ګټي ګوري په منطقه کې، نو هغه خو ته خو باول د خپل ګټي ډیر مهمه وي. څنګه کېدای شي چې دغه افغانان د خوارزار افغانان خپل کې ملي ستراتیژي ولري؟ او بل ویلي چې دا زمونږ ځنې کسان چې دوی په غرب کې اروپا کې نور ځینو کې تیتو پراکې سیاسيون دوی ټول باید سره کینی، د دې څومره امکان شته؟
بله فاطمه، ما مخاصم عرض وکړم کې د حدود 4 دقیقې وخت درم، دو دقیقې برای دولت سپسنګل و دو دقیقې دیگه برای جناب فاطمه سیب کې برنامه را ختم کړم، جمع باندې وکړم.
بله مهرباني وکړئ فاطمه سیب.
زما په نظر زه خو د سنګزه صاحب سره په دې چې موافق یم چې تیرو څلور څلوېښت کالو کې چې پس له هغې نه اووم د ثور نه افغانستان کودتا وشله، افغانستان کوم پلان او ستراتیژي نه درلودله ځکه چې آزاد نه و. اول دوره د روسانو لاندې وه، دویمه دوره د امریکایانو لاندې وه، او نه امریکایانو او نه روسانو غوښته چې د یو کوم خاص ستراتیژي وجود ولري. د داود خان وخت کې کوم پلانونه او ستراتیژي جوړه شوې وه هغه په د اووم د ثور سره متوقف شوله. د طالبانو د راتګ سره سره دی چې ګډوډي وجود لري، نظام مستحکم او جوړ نه دی، مګم داسې ښکاري چې دا خلک یو پلان لري، د یو د ملي ګرایي یو سم خواته روان دي، او دوی غواړي چې افغانستان یو مرکزي حکومت ولري، یو قوي حکومت ولري، او په دې کې ټول افغانان وسی، مګم هغه رقم چې نړۍ غواړي هغه څه دوی نه غواړي، چې دا کې غواړي دوی په خپل امر دغې سره چې هغه افغانان چې وشي کول افغانستان لپاره کومک وکړي، یو پلان فضن جوړ شي کړلی چې هغې کې ټول اقوام ژبوي دا پکې داخل شي. یعنې دا په داسې په دې طویل مدت کې ښکاري، په قلیل مدت کې موږ تاسو ګورو چې دوی موږ تاسو منظم نه ښکاري. یعنې دا خبره صحیح ده چې موږ تاسو یو پلان یو ستراتیژي ته ضرورت لرو، هغه پلان او ستراتیژي که منطقوي په لحاظ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مثال ورکړ د افریقا یا همدارنګه موږ د اروپا د اتحادیې مثال ورکولی شو، دا په دې منطقه کې ممکنه په دې نه ده چې د دې منطقې ممالک آزاد نه دي، او کوم ممالک بلته قوي دي لکه هندوستان او چین او روسیه، دوی په هغه رقم چې د غربي نړۍ عمل کوي دی نه کوي، د دوی په سره دی چې د دې منطقې دي روسانو او چینایانو او هندیانو، مګر په افکارو کې فرق دی، هند د چین سره روابط ښه نه دي، د همدارنګه د چین د هند سره ښه نه دي، د هند او د چین او د روسیې ترمنځ د توافق به وجود او فاصله وجود لري، نو دغه هغه مشکلات چې غربي نړۍ د دې نه استفاده کوي چې ځان ته د خپل ځای جوړي، او موږ تاسو نه شو
کولای
د پلان او ستراتیژي
ته ډېر تشکر. څنګه سه بیا جمله ستاسو
اور وقت بخی خلاص شد. ببینید وقتی که ارزش‌های ملی رو شما ایجاد میکنین، موانع های منطقی و جهانی در مقابل شما میاد، و این جالب است که موانع ها میاد، توانمندی یک رهبر زمان میتونه قابل قدر باشه که در شرایط های پیچیده ارزش های خود ایجاد بکنه، ارزش های خود حفظ بکنه. ما باید اول از داخل افغانستان شروع بکنیم، تمام اختلافات خود دور بانیم و بالای یک نظام کار کنیم که برای من، فرزندانم و اصلا این کارآمد باشه. هر زمانی که ما توانمندی این نظام را انجام دادیم، بران ضعف ملی ما به قوت ملی تبدیل میشه، بعد ما بتونیم سر پروژه های منطقه‌ای و جهانی فکر کنیم. مشکل اساسی افغانستان در نخست داخلی است. تا زمانی که
به برنامه داخلی حل نشه، ما امیدوار به خاطر ساختن افغانستان و منطقه نیست متاسفانه.
بسیار ممنون، بسیار ممنون جناب دکتر سب سنگدل، استاد پانتون در سویس و تحلیلگر سیاسی و جناب سید لال احمد فاطمی تحلیلگر امور سیاسی از حضورتان در برنامه. شنونده عزیز ما که ما را شنیدن و دیدن هم خیلی تشکر میکنیم، امیدوار هستیم که برنامه ما را تعقیب بکنن. خداحافظ همه شما.